سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسخوتن نه بچی شوی دی زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې تاسو ته به په دې خبرونه کې خبر شي خو له هغه وړاندې ورسو خبرونو او یو څو راپورونه ته افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند د ادارو کې د خزو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلې دي. دغه سفارت نن سهار په خپل ټوټر لیکلي دا پریکړه د خزو له حقونو یو بل چتی سره غړونه ده او د ملیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو پر سوال کې د خزو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې شاوخوا څلور سوه خزی د دوی په دفترونو کې کار کوي. کندهار کې لیوی خزی او د هغې له خاوند سرونه پرې شوي دي او بله ښځه د خپل مېړه له خوا وژل شوې ده. دا معلومه وسله والو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د مېرمنې سرونه پرې کړي دي. په همدې حال کې کندهار کې د لومړۍ حوزې اړونده د خرقې سیمې ته نږدې په یو کور کې کس خپله ښځه وژلې ده او له سیمې تښتېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سې شنبې په ورځ د کندهار په میرویس مینه کې یو ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و. د اسرایل او پوځ په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځنې ساحې پنخه کړې دي. ول شوې دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوې دي چې د حماس پرتی ډلې له خوا شوې. د پېښې داسې وخت کې چې روانونه په بیت المقدس کې پر اقصا جمعه د اسرایل پولیسو چاپی اچولې وي. د غزې له بیلابیلو برخو د لوی چاودنو غږونه په داسې حال کې اوریدل شوې چې اسرایل ویل جیټ الوتکو یې لس اهداف وشتلې دي چې په هغو کې د حماس ډلې سمڅې او د وسلو د ترمیم او جوړولو ول صحیح شامل دي. حماس له د غزه تړنګ پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیځ خار بخموت لیوي صحیح د بلې ته د پوزیانو دستولو هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلي دي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د روسیې له خوا د جګړې د نوموړي کرښې په اوږدو کې څه باندې څلوېښت حمله کړې دي او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرونی یو سړی چې له پولیسو د تیښتې په حال کې و په عمومي پارک کې دوه کسان یې رغمل کړل چې په ډزو وواژه او بلې ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لوی لارې د کزمی افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیوه. دغه پیښه په روزایویل کې داسې وخت شوې ده چې د بیسبال په یو نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بوخت وي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی او دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید د افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان باید په ښځو د کار د محدودیت پریکړې بیرته واخلي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی دی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزینه کارمندانو په کار د بندیز په پریکړه د خبرګونونو په دوام په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې طالبان باید د افغان ښځو په نخښه کول ودروي. دغو کارپوهانو د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې طالبان د خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي ځکه د دوی په وینا د ښځو او نجونو په نخښه کولو حزبولو او منځوي کولو دوام د ټولو افغانانو ژوند او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو وروستۍ بندیز به پر افغانانو بشري چارو ناوړه اغیز ولري او د غرض میلیونونو هغو افغانانو ته به د بشري مرستو رسول زیانمن کړي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا له دغه وضعیته تر ډېره ښځې او نجونې اغیزمنې کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللې. یاد وزارت مرستیال ویان ویدانت پاتل د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
Women are central to humanitarian and civil
خځې په ټول نړۍ کې د بشر دوستانه او د مدني ټولنې په چارو کې اساسي ونډه لري او په ځنګړي توګه په افغانستان کې یوازې خځې کولای شي چې ځینو ډیرو ځوانمنو کسانو ته لاسرسي ومومي ځکه چې د ډیری ځوانمنونکو کورنیو سرپرستی خزینه کوي او نارینه مرستندوی کارکونکو نشي کولای دوی ته ورشي.
پام دی حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي لانا زکی نصیبه د پنځشنبه په ورځ ناوخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو د وروستي بندیز په اړه خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازولۍ پر ټویټر د میرمن نصیبه له قوله لیکل شوی چې اوس باید تر بل هر وخت زیات د یوې داسې واحدې نړیوالې تګلارې په لور حرکت وشي چې له مخې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو ساتنه وشي او د عامه ژوند په ټولو برخو کې د هغوی بشپړ ګډون تامین کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ولسي وګړي وایي د طالبانو دا پرېکړه به هغه افغانان چې لاله وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. د ننګرهار اوسیدونکي مرزي او د پلازمینې اوسیدونکي لیدا ازادي راډیو ته وویل،
اول خو زه د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز پرېکړه غندم او باید زیاته کړم چې دا کار د افغانستان د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې د افغانستان خلکو ته به سخت زیان ورسوي او زموږ پر اقتصاد به سخته ناوړه اغیزه وکړي او کومکونه واغه مرسته چې زموږ ګاډمنو کورنۍ ته کېدلې د هغې بهیر به هم کمزوری کړي.
بشري مرستې چې بندې شوې دي یو بشري ناورین رامنځته شوی، د خلکو اقتصاد خرابېږي، ورځ تر ورځې نه بیکاري زیاتېږي او خلک له ستونزو سره مخ دي ځکه چې د ښځو باندې کار بنده شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ دفتر یا یوناما د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په 13 دسمبر میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د دوی دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې اوان له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولي، خو طالبانو لا هم خپل پرېکړه کې بدلون نه دی راوستي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز لکبروف له نړۍ غواړي چې افغانستان دې په دې حساسو شیبو کې نه پرېږدي. رامز لکبروف په ویلامی کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره کړې ده د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو په کار د بندیز په وړاندې د اندېښنو په دوام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د حیاتي او مالي مرستو په کمولو دي افغانانو ته لا ډېره سزا نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د کابل اوسیدونکو مونسا د څلورو ماشومان سرپرستی په غاړه لري. هغه چې د ګلدوزی هنر یې زده دی او لدې لارې یو اندازه پیسې ترلاسه کوي، وایي په دې پیسو نشي کولای د خپل ماشومان نسونه ماړه کړي ځکه خو نړیواله مرسته ته اړتیا لري.
همدا مو چې لږې ژوند روان و، موږ ته یو که دوه میاشتې خوراکي توکي راکړل ډېر ښه وله، همدومره مرسته غوښتله. ژوند مو لږ روان و، که ونه اوسې څه به کوو؟ په کور کې ناسته یم، ګلدوزي کوم، بلوچي ګنډم. د میاشتې په آخر کې 300 لاسته راځي. یو زوی مې هم پلاستیک پلورونکی دی او کراچۍ هم چلوي. نړیواله ټولنه او نړیوال سازمانونه که مرستې بندې کړي، په دې معنا چې یوه لویه فاجعه به رامنځته شي. ماشومان چې ډوډۍ پیدا نه کړي مړي نور به څه کېږي؟
مریم د کابل بل اوسیدونکو ده د ازادي رادیو ته وویل د مرستو په بندیدلو به اړمنو کسانو ژوند لا خراب شي. د ازادي رادیو ته وویل
یو دوه ځلې مو ډېره کمه مرسته واخیسته. په وړو بوجیو کې به یې اوړه راکول، په یو پلاستیک کې به یې مکروني راکول، لوبیا او همداسې شیان. ډېر زیات نه خو همدا که قطع شي نو په خلکو به ژوند له بده بدتره شي.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی رامز الکابروف له نړۍ غوښتي چې افغانستان دې په دې حساسو شرایطو کې یوازې نه پرېږدي. رامز الکابروف په یو اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ خپره کړې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیزونو په وړاندې د اندېښنو په دوام له نړیوالو ټولنې وغوښت د حیاتي او مالي مرستو په کمولو د افغانانو ته لا ډېره سزا نه ورکوي. ښاغل الکابروف زیاته کړه چې افغانستان د مخه په نړۍ کې لا تر ټولو لوی او سخت بشري ناورین سره مخ دی. د بودیجې کموالی او د مرستو رسونکو ښځو د کار بندیز ټول افغانان اغیزمن کړي دي او 28.3 میلیونه وګړي لا هم د خپل د ژوند د ژغورلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې کېدای شي دا بندیزونه په لنډمهاله کې ډیر د پام وړ ونه وسی، خو امکان لري چې بشري شریکانو لیوالتیا به د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو په برخه کې کمزور کړي. ښاغلی الکابر وویل دوی د طالبانو له چارواکو سره په اړیکه کې دي. د هغې په خبره دا عقلانه نه دی چې د بشري مرستو په کموالو افغانان لا ډیر زیانمن شي. د طالبانو له حکومت د ملګرو ملتونو د اعلامیې او د خلکو د اندېښنو په اړه وپوښت، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو نظر هم واخلو، خو د شاوخوا اته کسانو سره د اړیکو نیولو سره دوی د موضوع د حساسیت له امله حاضرې نه شوې. ازادي راډیو سره مرکه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو وجهي صندوق وایي که طالبان د ښځو پر کار کولو بندیزونه لرې نه کړي، نو د طالبانو د پریکړه به د ماشومانو د ژوند په بیه تمامه شي. د یونیسف اجرایی مسؤلې په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو دغه پریکړه د ښځو د اساسي حقونو سرغړونه ده، او دا په ټول هیواد کې د بشري مرستو بهیر کمزوری کوي. نور جزئیات په راپور کې.
اون مو کمک ها خوب است از سازمان ملل که بخش مردم کمک کنه، اولادایش کشنا نمونه.
د پلاسماینی وسیدون که مریم چه کورنه اقتصاد خورا کمزور دی اندیښنه لري که د ملګرو ملتونو مرستې بندې شي نو دا به د افغانانو ترمنځ د بیوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړي. مریم وایي خلک د ملګرو ملتونو مرستو پرته ان خپلو ماشومانو ته د ساتنې او پالنې توان هم نه لري.
اگر اجازه ندی مردم
که د خلکو خزو ته په ملګرو ملتونو کې د کار کولو اجازه ورنکړي، د خلکو اولادونه تلف کیږي، بربند پاتې کیږي، وږي پاتې کیږي، هیڅ هم نه لري. همدا مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. خلک هیڅ کاروبار نه لري، سهار تر شپې په کورونو کې وي، هیڅ خوړلو ته نه لري.
درسته بګور د خانه یا هیڅ چیز ندره بخره.
یو بل مېرمن چې خپل ماشوم د درملنې او شیدو اخیستلو ورکولو لپاره ننګرهار ولایت یو کلینیک ته راوړی وو، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې لوږه او فقر د زیاتېدو په اړه د خلکو اندېښنې مخ په ډیریدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له ښځینه همکارانو پرته ناممکنه ده چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق اجرایوي مسؤل کاترین راسل په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به په افغانستان کې په بشري ناورین د زیاتو ماشومانو مړینه او د ماشومانو د ژوند په بیه تمام شي. دوی وایي چې د طالبانو دغه پریکړه د ښځو له اساسي حقونو سرغړونه ده، او دا به ټول هیواد کې د بشري مرستو بهیر کمزوره کړي. راسل په اعلامیه کې دا هم ویلي چې سږ کال 28 میلیونه افغانان بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري چې 15 میلیونه ماشومان دی. یونیسف اجرایی مسؤول د طالبانو حکومت له لوري د ملګرو ملتونو سازمان او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق کې د ښځو پر کار بندیز غیر منطقي بللی دی. یونیسف د راس له قوله لیکلی افغاني ښځې زموږ د بشري مرستو حیاتي رګ په شان دي، هغوی ډېرې ماهرې دي. دوی آسیب پذیرو ماشومانو، ښځو، ناروغانو، زړو او معلولو کسانو ته لاسرسی لري. دوی داسې کسانو ته لاسرسی لري چې زموږ نارینه همکاران هغه ته لاسرسی نشي پیدا کولی. دوی د تغذیه متخصصینې، د ټولنې د روغتیایي او ټولنیزې رضاکارانې، معلمانې، واکسیناتورانې، نرسانې او ډاکټرانې او نور ډېر څه دي. یونیسف وایي سږ کال دوی پلان لري چې خوارځواکې ماشومان د درملنې، واکسینونو، کورنیو ته د ګرمو جامو ویش، د څښاک پاکې اوبه او نورو اړینو روغتیایي توکو ته د لاسرسۍ په برخه کې 19 میلیونه افغانانو لپاره خدمات وړاندې کړي. خو د دغه سازمان د اعلامیې پر بنسټ د دغو مرستو د رسولو لپاره سیمه ییزې ښځینه همکارانو شتون اړین دی. یونیسف اجرایی مسؤل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه دې لرې کړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د اندېښنو او په ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز او د بیوزلۍ د ډېرېدو په اړه کومه هیله بښونکې ځواب نه دی ورکړی.
facebook.com/azadiradio
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو او دینی مدرسو کې د خزینه او نارینه زده کوونکو لپاره د ځنګړي یونیفورم طرحه جوړ کړي خو تصویبي لا نه دی شوی. په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د دې له ای یونیفورم بدلولو لپاره د یو شمیر ښوونکو زده کوونکو اندېښنې راپارولې دي. دا راپور درته لرو، خو د دې راپور نه وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو چې د دې پرول
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د عمومي ریاست دفتر لخوا د یونیفورم یو لایحه د نظر غوښتنې لپاره د کابل ښار پوهنې ریاست ته لیږل شوې چې د یو شمېر ښوونکو او زده کوونکو غبرګونونه یې راپارولي دي. په یادې لایحې کې د ټولو دولتي، خصوصي ښوونځیو او دینی مدرسو ښځینه او نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته یونیفورم ټاکل شوی. په دې لایحې کې ټاکل شوی چې نارینه باید کمیس او پرتوک او ښځینه باید کمیس، پرتوک او پړونی جوړ کړي چې له لازمې اندازې څخه لنډ، تنګ او نری نه وي. د دې تر څنګ د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو څخه دا هم غوښتل شوی چې د تګ راتګ پر لاره دې حجاب یا اوږده چپنه واغوندي او ماسک دې هم وکاروي.
کاشکې لکه پخوا غوندې وظیفې وای، کارونه وای، خلکو خدونه سم وای، چنده کالي ورته اخیستی وای.
دا حسنا د دولسم ټولګي زده کوونکې ده چې اوس په کور ناسته ده. وایي د زده کوونکو او ښوونکو یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت لایحه د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د منلو وړ نه ده.
زه خود دلته بیخی حیرانه ایم چې دا کالی او چپنې به کوم پلار په دې خراب وضعیت کې، په دې خراب اقتصادونو کې چې بیخی اقتصادونه د خلکو صفر دي ور پوره کړي. نو د دوی د کالیو پوره کول، د دوی د کتابچو، د قلم، د بوټونو، د دوی پوره کول خو اسانه خبر نه ده. دا خو ټول اقتصاد پورې اړه لري. داسې خلک شته چې خپل یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولی.
نوموړي زیاته کړه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ خو د ښوونځیو دروازې بندې دي او اوس هغه زده کوونکي چې د اقتصادي وضعیت له امله د یونیفورم جوړولو توان نه لري هم دې تاړکی کې چې ښوونځیو ته لاړ نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د دې لایحې یوه موخه د متفاوت اقتصاد لرونکو ترمنځ د ګډ احساس رامنځته کول بولي. په کابل ښار کې د اولسم ټولګي یو زده کوونکي عتیق الله د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې ډیری خلک اوس کمیس او پرتوک جوړوي. د ښوونځیو زده کوونکو عامه خلکو ترمنځ باید توپیر وشي. موږ کمیس او پرتوک د یونیفورم په توګه قبلولو ته حاضر نه یو. زده کوونکي باید دریشي واغوندي.
نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم د یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت له لایحې څخه راضي نه دي. ګلرخ آرمان په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي وایي چې دوی پخوا هم مشخص یونیفورم درلود، خو د طالبانو حکومت د یونیفورم لایحه د منلو وړ نه ده.
یو استاد چې مکتب ته دننه کیږي باید په داسې یو یونیفورم دننه مکتب ته راشي چې هغه شاګرد او استاد او د یوې کور ښځې او د یو کس چې په یو رسمي ارګان کې کار کوي د دوی باید فرق وشي. موږ چې په دغه رقم وضعیت کوم یونیفورم چې دوی ټاکلی، موږ ته موږ چې مکتب ته دننه کیږو، تاسو باور وکړئ چې د یو شاګرد د یو استاد فرق نه کیږي.
د دې تر څنګ په کابل کې د نسوانو د یوې بلې لیسې مدیرې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لایحه یې په رسمي توګه نه ده ترلاسه کړې، خو د ښوونځیو مدیرانو نظر غوښتنې لپاره د پوهنې وزارت لخوا دوی سره شریکه شوې.
موږ خپل نظرونه ورکړي دي. ټول مدیران د مکاتب سرتاسر د افغانستان په دې نظر دي چې باید دا رقم یونیفورم او دا رقم سویده هیڅ تصویب نه سي. دا صرف یو نظرخواهي ول موږ نه واخیستله، خو بیا هم د موږ نظرونه دوی ته ارزښت نه لري او تاریخ هم نه ده معلوم کړی چې له کوم تاریخ نه عملي سي دا پروسه.
د طالبانو حکومت لخوا د یونیفورمونو لایحې په اړه مو د دوی له ویان زبی الله مجاهد څخه وپوښتل، خو د ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي او دولتي ښوونیزو مؤسسو یونیفورمونو لایحې په اړه د ښوونکو او زده کوونکو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان خلک له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي او د دې تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو برخلیک لا هم روښانه نه دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مولا دی خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راسي د لې مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
خوست کې یو ډله ځوانان چې شپږ کتابتونونه یې تر اوسه جوړ کړي د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
ګوند پورې تیوې ډلې پورې تیوې نظرې پورې نه محدود وو، نو دې یو شي ته هم نه ګورو. مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دا شعر درته لرو.
غرمه په سحر واخلا، د کاروان دعا در واخلا، دا وطن خو یې غزل کړه، لویا خدایا لویا خدایا.
د یو قاموس له مؤلف سره شخیدلایم.
د تقریبا 5000 نارجو لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی.
د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو په نورستان کې یو بڼ ته ورولو. په کندهار کې وڅوان پر زکار ډول مشمانو ته د شارپو بیلابلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړی دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 3500 جلده د مشمانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې مشمان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپل کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصيل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند د چونې پسمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومان لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومان په منځ کې ناس ځوان احمد سجاد سروري پر زاکار توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وای هدف ماشومان د کتاب مطالعه ته چول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعه سره د هغوی بلتیا ده.
موږ په شهر کې شغنی کتابتونونه لرو، خو بدبختانه از موږ د کوچنیانو یا د تنکی ماشومانو حالت تاګ یو څه لږ معلومیږي، نو د لپاره موږ وګورستل چې په شهر کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راسي د لې مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې د مهال 3500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور الله او زهرا په دې خوشاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې را سره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب او جدید دي.
خوشاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو غنمیشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسي ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
لار سره دی په هیله دا د دې لپاره ډېر ښه کار دا د دې ذهنو لپاره او د دې د پرمختګ لپاره یو لار ده چې دې د تاسو څخه استفاده کولای شي.
او ما دوه ماشومان دي، دغه ماشومان مې د لې ورته ډېر ګټه ځنی اخیستي، ډېر روشانه سوي دي په کتابو باندې، په خوانه په دې اوس مکتب هم زي مدرسې هم زي، مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه خو نو به خډر شي استسوي.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول یو سلو در سلويش کتابتونو نسته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار شهر پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومان لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړی دي. له کندهار به خوست مخه کړو. په خوست کې وړل ځوانان له څو کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. د ډلې تر اوسه د خوست په مندوسی، لکن، ګربز، نادر شاکوټ، سپیرا او مساخیلو ولسوالیو کې کتابتونونه فعال کړي دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي، خو په دې ښار کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې هم کتابتون شته او د شیخ زاید پانتون هم لوی کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی، خو وای چې هغه خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستلو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغو خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2200 کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کوله ک تر ډیره د کتابونو دی خلکو مرسته ده نو هغه د ذوقونو طبقه تو مختلف ذوقونه دي مثلا تا د بیات ولې د فلسفه ولم بل رو په هن ولې نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه خلک د ټپیو ګوند پورې پیو ډلې پورې پیو نظرې پورې نه محدود وو نو دیو شي ته هم نه ګورو مثلا هر کتاب باید خلک ول ولې
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ده درکوي وړیا یې درکوي نو چې وړیا یې درکوي نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ نو هر چا باندې کوم کتاب زیات وي یا کوم کتاب لوروي هغه تاسو درس پاري
او بالکل انداز ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي خو دې کې دا وي چې یو خدای دې ملګرو ناسو چې کیږي په دې کې کومي پیسې تلیږي ډیره برخه کتابونه په دې باندې خپل کیږي او ترڅنګ ځینې خلک مثلا نقدي مرسته وکړي نو پخې کې هم دا کتابونه خو مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډیره هغه مینوال ولري یو خدای مثلا ډیره کتابونه وي چې هغه ان په وسلو هم نار دي نو دا کتابونه خو ځینې خلک چې مجبوري مثلا څوک ډلې در کې واپس کولې نشو او تر ډیره ملګری هم څه کوي چې دا کتابونه واخلي او چې څوک ورسره ژمنه وکړي مثلا زه درته کتابونه ډلې کوم انو بیا خپل نمونه ورته ولګی چې دا کتابونه راکې
تاسو ویل چې تاسو ملګری په خپل کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي نو تاسو خو ځوانان یاستئ دا څنګه دغومره پیسې سره غونډولې شي چې بیا سره غونډې کې او بیا کتابونه پی واخلي
او دا خو دومره پیسې وی هم نه ځکه په میاش کې وانه فلرو نو هر ځوانداز دې چې سره ځوانان کاروبار لري ځینې چې کاروبار نه لري مسلین وي ځکه اونې او يم دومره یو څنګه ځم مثلا لري خپل دې خرچېله پیسې هم دا کارته یي مثلا هغه دنیا سه 100 افغاني 200 افغاني په خوښه کې دا رټلېږي او بل غړي ډېر یو تقریبا دیش کسانی چې 100 افغاني شي 3000 افغاني کې چې دا کشي کتابونه خپل کېږي په ډېر په دې کې دا چې مثلا هغه وس لري چې دا پیسې پرې کې نه خاص مشکل ورته نه وي
دا اوم کتابتون چې تاسو پرانیزي دا په ځایم ورته تېم کړی دی تر اوسه پورې
نہ زایم ورته نه دی تعین کړي پاغه چې کله کتابونه پورشین او بیا مسوارام کیږي او به تر ډیره هغه ولسوالۍ تر ځخ پر کول کیږي چې خپل هغه خلک ډیره غوښتنه ولري او کوم خوانځي مثلا هغه از د کوم کې لیول چا ولري د ولسوالۍ خلک لیول چا ولري او تر ډیره داسې څوک چې مثلا نلته د کتابونه وسهلې شي کتابونه منظم خلکو ته ورکی ډیر پیټر راټول کی دا هغه کتابونه د زیکدو مخونی ولتي نو داسې ولسوالۍ تر ځخ پر کول کیږي
د روژې مبارک په وخت خو طبي خبر ده چې دا رقم فعالیتونه یو څه نه څه پچوي څه اټکل کوي چې تر اختر روسه ممکن تاسو دا ووم کتابتون پرانیسي
بالکل دې ته د ډېر خیر
ده کتابتونونو د پرانیسلو په برخه کې خو تاسو ستونزې نه لري یعنی خلک د سره موافقه کوي
او دا سم خاص مشکل نه وي مخالف مثلا هر ولس ولې ته ورته مختر ډېر کار به له مکتب سره نو مکتب پلان تقریبا انځر پکته وزر خو شګردان لري د دولتي خپل اډر تعداد لري نو خلک هم وی مرسته کوم چې هم د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي لکه را ډیر شاعران هم ځلته مشوره کوي نو خلک ډیر خوشاليږي او هر کله مو کوي بل دا چې نن سبا اقتصادي حالت ډیر خراب دی کنه نو یو عامه کتابتون یو چاته مو کتاب رسول نو دې ته خوشاليږي هر کله ته کوي ډیر
له طارق وزیر څخه مننه د اتلسمی پیړی نام تو انګریز لیکوال او شاعر والټر لاندور وای په هیڅ شي کې دومره خوان نشته لکه په کتابتون کې چې په واتس اپ سي ګرځي
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکي
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیو مجله کې واوري
وړاندې د نارویژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بسګر سره شخېدلایم خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه حاصل
د خلوت ملنګه پاتہ نوې ورځ در سره بیا یا د خوشحال دیوان درواخلا د نوروز غزل وایا مړه دومره مې ریګا پر ګلونو ورګډېګا لپیالو دې کتو بادا د ساقي سترګې خوستایا زندګي خوګه کتلخه یده مست مولانا بلخه د سخي جنډا پروته کولاړه خپر ځایا
چې په مست غډا درومي د خلا ورشو به مومي زد خدای د مين سپونسا پاس په تور کې رما پیایا
غرما په سحر واخلا د کاروان دعا در واخلا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا دا وطن خو یې غزل کړه لویا خدایا لویا خدایا د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیایا د خوشحال دیوان در واخلا د نوروز غزل وایا
له پیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دو لسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یوې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او درېم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا ساجی راډیوي مجلې په تیرو خبرونو کې مو د شاغلیو ملک زی او وردک نظر اخیستی وو. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. دا شاغلی بزګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
تقریبا 5000 نارویژي لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی
دی. کومو الفاظو د خوري کلمات دي، کومو الفاظو د ژباړې په وخت له ستونزې سره مخامخ شوی است؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یې هغه انسان چې کله عملی برخه ته داخل شي بیا پوهېږي چې فارسي شده ډېر داسې څو ژبه کې چې ما زه ورته متوجه شوم. بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني وه، برعکس بیا موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعضې ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کړم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروې کې 1500 نومونه دي د کبانو دپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کړم؟ وژباړم چې هر شی هر ناروژي لغت ته د مایي نوم ته زه کب ولیکم یا مایا ورته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي چې د مایي دې نوم د فلاني یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی. او همداسې پښتو کې دی
لوی سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ایسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروی د دې له خاطر چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کپ سوداګری سره ډیر سروکار لري، و بډیر لري، کبان ډیر لري، نو نمونه هم ډیر ورته لري. لکه عربان سي د وشان نمونه ډیر لري، په سلګونو نمونه لري. لیکن د دې ترڅنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته، ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې دا یو څه ته پیدا کوم چې لوستونکو کول شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شه دی، معنا څه شه دی، څه مطلب ته باید وختل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ورته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه هغه نشته، ولې په دبل چاپ لپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې د الله پراخ شي دی کې بیا جملې شته. د مثال په توګه باندې مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی، او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی نو په هغې باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس تدوین په وخت مو په کومه مراجعه باندې اتکا کړی؟
دلته یو لوی نارویژي علمي اکاډمیک منبع ده، نو کله چې بزګر د کمیسټن سره مخامخ کېده مالته مراجعه کوله، او د لغت اصليت یا پاکي هم پیدا کول څه دا صحیح دی کنه دی.
او څنګه نیت مو دی چې دغه قاموس د نارویژي پښتو قاموس په انلاین ډول باندې هم تاسو خبر کړئ؟
بله اوس ما مخ کې یادونه لنده یادونه وکړه اوس په همدغه قاموس چې لا پرخشي او هدف دا ده چې 15000 تر 100000 لغاتونه دغه ورسیږي نو کله چې دغه چاپ تاب تیار شي پاینه وخت موږ په دې باندې کار کو شي او اپ ات خاص ازنګړه پورته جوړ شي او د انټرنیټ لاري یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوی دي ستاسو د دې قاموس ترڅنګ جرمنی پښتو قاموس دی فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي لیکن د جرمنی او د فرانسوي په برخه کې دا هڅه هم روان دي چې بلې ژبې پښتو ته راوښبړي یعنی تاسو د برخه ته توجه کړئ چې ل پښتو نارويشي ته
پښتو نارويشي ته هغه بیا وروسته پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم که ما د زین دوستانو سره خبرې کړې چې تقته من کول شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړئ شو برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې اسان دی ولې په پښتو کې ماته نه دی معلوم نشته او پراتلونکي کې بیا ژوند وخت حتمن ولې نه
ل طارق بزګر څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته لندک سلرو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لندو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده د دوا په نوم د دوی ولنده کیسه لدوی څخور
یاره خیرات ته ډیر خلک راغلی وو ملک اسد په خېټه لاس راخت سری وخوځاوه وې خانه احسان الله خان او لا زاهد د ټولو خه قدر وکړ ملک صاحب د جمعات لپاره د زمکی پاړه زاهد څو ویل هغه د جمعات ترنګو دیوالونو ته وکړه د څنګ پټی غنم ورته نه ویټو کېدلی وایستیدل مخې راو ګرځاو زاهد نو کړه داسې د خیر کارونو کې نه وایي وې مانلنو هغه د واسکټ لجی بلاس را وست په ډډ غږی وویل شل بوج سیمټ یې هم ومنل ولا بېشکه تیر ورځې هم د کونډې کور ته غوړي او وړه لیږلی وو ملک اسد سر وخوځاوه څه یې ونه ویل دواړه رهي شول د ونو په لوڅو خاخونو مرغان ځوړن سرونه ناست د کورونو څخه تور لوګي پورته کېدل د غواګانو میږو خولې په بوسو کې ښکتل او لمر ورو ورو ټیټېده بخاریو کې نوې دړې کې خودش زاهد درسته سلام وګرځاوه په ګیرې لاسونه راخکل په نکریز سره څو ویختې په ګوتو کې ونخته ګونځې لاسونه یې لپکن سر یې وزړې شونډې وخوځېدې په تور رنګ مخې تور زخل او رایه نخ کاریده کټ سترګې یې وغړول پورته یې وکړه خدایا غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولول دا سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ترانن وتی وي د د پسپینو جامو لګیدلې د وګده بدن او وګدی پوز سیوري په دیوال پلان ښکارېدل د زناور واویلا اورېدل کېدل د ساعت ستنی یوې تنیګ دی ښکارېدل باد پانګړ کې ګر تاوېد د دروازو په پردو کې را ټولېد د بیا هیلو رحمان ربا واړم پوشم چې څه ډول تقدیر لرم خبرګون ونه لیدل شو وګګونې کوم غک حس نکړ په تمه پاتې شو د کټ د بازو چنګاش خزې پر اړخ واوخته ته د سترګو له کونجه د خونی په غولي ویدو ما شومان ته ور وکړ نور زنده و نشو کړای بیا د هیل تکرار وکړ مهربان خالقه مخلوقا خپل غختن ستا وسې در بار ته ارزوم په بخاری کې د سزیدل دړې سکروټو ای تور سترګې به خول دا ځل خبرګون و نه زنده پر دې په حرکت راغو د کډکیو د خېخو لړزش رڼا خونی ته داخله شو ناشنا جسم یې درلود د تروسه دا ډول جسم نه ولیدل د شونډو را پای حس کړه لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړل ل رڼا غږ راووت تاسو ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړئ لبیک ستاسو غوښتنه واورېدل شو مګر لوستل ستاسو په ګټه نه دي لطفا انا لیدلی حالت یې ومنئ زاهد زړه لوی غوښتلې جرأتمندانه وغږېد مګر د حالت څخه متاثر ښکارېده ورو یې غږ راووت پرېږدئ چې ویل ولم نور څه غواړی پر خپل حال راضی نه یاست؟ غواړم نور هم ښه حال ولرم. ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده؟ تر لوستو وروسته یې شاید ولرم، مخکې یې هم غوښتلی شئ. په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم. خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی؟ داسې یې تم کړه لکه څوک چې ته منډې را وګرځوي. چوپو داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي. په پښیمانه لهجه یې زیاته کړه، نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم؟ تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي. خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم؟ چوپتیا شوه. باد آرام ښکارېده. ده د رڼا تیزوالی حس کړ. غږ یې واورېد. تقدیر لیدل کېدلی نه شي، خو څه تقدیر بدلیدلی خو کېدلی شي. څنګه کولی شئ؟ سترګې وغړوئ. ده سترګې وغړولې، یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې. د خونې چت ته نږدې رڼا ومونده. د دعا کلمې په څیر مجسمه وه، ورو ورو تتېدله. ده چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه، رڼا له خونې وتې وه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره غنی اسانتیاوی چمتو کیږي. د شرکت د پارون په سیند کې د برېښنایی کشتیو چلولو لپاره ولایت ته شپږ کشتۍ سپارلې دي. همدارس به سږ کال د غرونو ترمن د زنګوګانو د جوړېدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی، په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال پکې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یو شمېر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمېر اسانتیاوې برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
دې برخه ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي، د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپله هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټې رابډوهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سیند کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ لیږلې څرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او د فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحه ته چې ښکلا ډېره زیاته ده، زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروستی ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحه ته راتګ د تفریح د پاره کشتیګانې چې دا عملا راورسېدي ان شاء الله تعالی چې څو ورځې پس به دغه افتتاح کیږي، او بل دا چې د سیمي خلکو د پاره هم یو د سیاحت خبیل کوي.
د نورستان اوسیدونکو هم په دې خوختي چې د ولایت پرمختګ او سیلانیانو ته د سانتیاو برابرول لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکو خالد افغان،
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري، هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتی منلې. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوي چې په نورستان کې داسې آبادی لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب او هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمه منګ ډیر لرو، یو د سړک کمای او بل د سیلانیانو لپاره، او خاصتا مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایی کښتۍ لیګل کیږي چې یاد ولایت پریمان او به خولي ځنګلونه، چمنونه او پزړه پورې هوا لري، چې په دې ورستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوخته دي. خو ورته غزیدلې سړک د موټرو لته غراته غوتلې او خلک ستونزو سره مخ کړی دي.
د نورستان لشکلاو نه لري کیشو. د دې ولایت په وامو لسوالی کې یو لارغونی باغ په ناغو ساتل کیشي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا لنغې سرغړونه وکړه، د مرګ سزا به ورکوله او لوی وحس کمره به تیری کونکي لاندې غورځوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره دی باخت سو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې لزرګونو کالو لرغونې باغچې د اندربن په نوم یادېږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کېږي او ورته ناغچین ټاکل کېږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي. سو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کېږي جرمانی راټولې کړي. د واما قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخت ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هس کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای دلته پروګرام نومېږي. دا غزاینا خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزوا او کنارو.
محمد میران وای د باغ میوه ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدله د خلکو به تقریبا ار سړی چې زلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلې چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وماته او په هغې به شاهدان تیر شو. نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوو چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانان وړو. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم. د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو. د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلک ته وخی. بیا هغه چې دا خو ظلم دی دا کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړو دا غنه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا کې چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړی دي. کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چاته بن وایم دزړه حلونا ززا په مخا دزیړي ګلونا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چلای هم د سختو جګړو نامنو یو مسکینه او یا هم د خپل ناوی د ولور غټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرې ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پر جای نجار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور ترغه قرآن شریف ووزی راوزی او بل اخر اجازه ورکه خدای په معنی ورچخته.
فرشتنی افغانی ټولنه چې د دودونو له لحاظ تر ټولو غنی ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخ کله چې دی وځي، دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیند او داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي، او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جماعت وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه، خو اوس یې درک لګېدلی. لنن تیر کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلې. نه خپل میړه ته او نه هم خپل خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خو دا شزه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 30 کاله عمر لري ژوندې ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات ته دی چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوی وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پیژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي. دا سدي رادیو ادبي مجلې دا غنمو هم دومره به زحمت شي بر لته سو اجازه اخلم. تر بلی مو خدای مل
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا پیالے نسکور وم دے تش وم خودنا تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑا ما تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چھوڑا ما زندان نڑا ہو زندان نڑوم دے تیر وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا نصیب بدل وم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے
خالق می ککر سجده تن د پیدا کړه کړه خالق می ککر سجده تن د پیدا کړه تندیا مت ومده لګو ما خود نه تندیا مت ومده لګو ما خود نه پیاله 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 نسور ومت شو مخ خود نه پیاله نسور ومت شو مخ خود نه تشو مت شو مت 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 شو مخ خود نه خود نه خالق می کا کرے سجده تنا تا پیدا کړي تندیا مات اومده لګو ما خود نه تندیا مات اومده لګو ما خود نه